السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ هزار کړی او هغه ته یې په بانو کې د شوی خونړي بریټ پاړه احتجاج وړاندې کړی دی. دا راپور روسته راځي خو پایل د سات په خبرونو کې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې د پاکستان له خوا د تعرفې د زیاتوالي له امله مجبور شوی چې هغه هیواد ته د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات ودروي. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزی بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د پاکستان له خوا پر 12 قلمه میوه او سبزیجاتو د پاکستان تعرفې انتر 15 چنده لوړې شوې دي.
تعرفا وضع کړې ده چې تقریبا په بعض مواردو کې لس چنده 15 چنده جګه تللې ده او دا د افغاني تجارانو په وس نه ده پوره چې دومره مالیه ورکړي او دومره تعرفه په ځان باندې تطبیق کړي. نو په دغه خاطر پلسنه مو وکړه چې صادرات بند کړو او د دې لپاره په داخل کې تدابیر ونیول شي.
خاغلی الکوزی زیاته کړه چې د ګمرکی تعرفو د زیاتوالي په اړه یې خپل اندېښنې له پاکستان سره هم شریکې کړي خو منفي ځواب یې ترلاسه کړی. د نوموړي په خبره پاکستان استدلال کوي چې دغه تعرفې یوازې پر افغانستان نه دي زیاتې شوي بلکې پر ټولو هیوادونو چې پاکستان ته صادرات کوي زیاتې شوي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د اوړي په موسم کې چې په افغانستان کې د میوو د حاصلاتو موسم دی د سبزیجاتو ترڅنګ د تازه میوو د صادراتو په وړاندې سخت اقدامات کوي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیری کرنډیکر په ننګرهار، کونړ، لغمان او پنجشیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو خبر ورکړی دی. نوموړی پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې له سیلاب ځپلو سره د خواخوږۍ مراتب څرګندوي او د دې ترڅنګ یې ویلي چې له زیانمنو سره به د خوراکي موادو، اوبو او نورو اړینو توکو مرستې وشي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا په ننګرهار کې د وروستیو سیلابونو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه او 350 نور ټپیان شوي دي. چارواکو همدارنګه ویلي چې په ختیځو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره نغدې او د خوراکي موادو مرستې شوي. تر دې مخکې اروپایي اتحادیه هم ویلي وو چې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت له نږدې څاري او د زیانمنو شوو لاسنیوی به وکړي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د کابل جلال آباد د لوی لارې اړوند د نظر آباد پل لپاره چې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله یې یوه برخه ویجاړه شوې د یوې بدیلې لارې د رغولو خبر ورکوي. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په سیمه کې د بدیلې لارې په پرانیستو سره دغه لویه لاره بیرته د وسایطو د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د وزارت د رسنیز دفتر په وینا سرپرست وزیر محلا محمد عیسی ثانی د ننګرهار د ټولګټو ریاست تخنیکي ټیمونو ته لارښوونه کړې چې دغه پل ژر تر ژره په اساسي ډول ورغوي. په ننګرهار کې وروستیو سیلابونو پر ځاني زیانونو سربیره د خلکو شاوخوا 400 کورونه هم وران کړي او لارې ګودرې بندې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کووید 19 ناروغي اخته شوی او له دې سره یې په لاس ویګاس کې پلان شوی وینا هم لغوه شوې ده. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل چې د بایدن د کورونا ویروس نښې نښانې خفیفې دي خو د ګوښوالي لپاره خپل کور ته لیږدول شوی او له همغه ځایه به چارې مخته بیایي. د بایدن ډاکټر ویلي چې هغه ته ټوخی د پوزې بهېدا او د ستړیا احساس پیدا شوی خو تبه نه لري. بایدن چې تلې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي داسې مهال کورونا کېږي چې امریکا کې ټاکنیز کمپاینونه حساس پړاو ته رسیدلی دي. او روسي او اوکراین تایید کړي چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د بندیانو نوې تبادله ترسره کړې ده. د روسي دفاع وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د 190 بندیانو د تبادلې په دې پړاو کې هر یو لوري د یو بل 95 بندیان آزاد کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د دغو بندیانو تبادله تایید کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ هزار کړی او په بانو کې د وروستي بریټ پاړه احتجاج ورته وړاندې کړی دی. د معلوماتو لمخه د دوشنبه پورز په بانو کې پر یو مرکز د بریټ پتراس کې د پاکستان اته وسلوال ځواکونه وجل سوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پرونی احتجاج په اړه څه نه دی ویلي، خو د لویدیځو هیوادونو هغه راپورونه او اندېښنې رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د بهرني وسلوال موجود وي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای که یو شمیر هیوادونه او لویدیځوال دې ته چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې ترورستان مرکزونه لري، بشري حقوق او د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي، جدي اندېښنې لري، نو را وړاندې د شي او په کابل کې د خپل سفارتونه بیرته پرانیزي تر څو پر وضعیت له نږدې څارنه وکړي.
داسې دلته د ترورستانو مرکزونه دي، دلته د تنظیمو مرکزونه دي، دلته د نورو دي، د افغانانې ولې نه ویني؟ دا څلوېښت میلیونه انسانان ولې نه ویني؟ دا دلته موجود سفارتونه ولې نه ویني؟ دا ډیپلوماتان ولې نه ویني؟ دا سیاحین ولې نه ویني؟ چې تېره لس زره کیلومتره لرې نه ویني؟ که له تاسو سره رښتیا د دې هر څه غم وي، خو بیا راسې خپل سفارتونه خلاص کړي، د جرأت نه کار واخلي، په ډیپلوماتیک ډګر کې را وړاندې شي، هر څه له نږدې نه وویني، مشاهده یې کړي.
ښاغلی متقی دغه څرګندونې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی ریاستونو د چارو د ارزونې یوې غونډې ته کړي چې د وینا یوه برخه د هغه مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. ښاغلی متقی په دې اړه د لویدیځ قضاوت تر پوښتنې لاندې راوست او زیاته کړه هغه معلومات چې دوی یې د خبره د افغانستان له دښمنانو او د یو شمېر کړیو څخه چې هغه یې مغرض یې کړی و بل ترلاسه کوي، هغه د مستندو معلوماتو په نوم خپروي. خغلی متقی په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالو مرکزونو په اړه ادعاوې بې اساسه بولي چې اسلام آباد پرون چهارشنبه یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د بنو د برید د بشپړو پلټنو او پکې د ښکېلو کسانو پر ضد سمدستي قوي او اغیزناکه اقدامات وکړي او هم د افغانستان له خاورې څخه پر پاکستان د دا ډول حملو د تکرار مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیالې وزارت ته ورغوښتی و او د دغه برید په تړاو یې ورته سخت احتجاج وړاندې کړ. په بنو کې د پاوز په یوه مرکز د دوشنبه د ورځې په برید کې چې مسؤلیت یې د جیش الفرسان محمد ډلې اخیستی، د پاکستان د پاوز په وینا اته پوځیان وژل شوي دي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې د حافظ ګل بهادر ډله د دغه برید مسؤوله بلل شوې او ویل شوي دا ډله چې په افغانستان کې میشته ده د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر څنګ په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې لاس لري چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي او د قانون د تنفیذ د ادارو غړي وژل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان متیو میلر هم د سیشن بی پورس په واشنگتن کې په یوه خبري غونډه کې په پاکستان کې د ورستي برید په تړاو دی وی پښتنې په جواب کې وویل چې د طالبانو له حکومت څخه په کراتو غوښتي دي چې دا مسله یقیني کړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې د بریدونو لپاره کار وانخلي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات سیمې ته د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره ګډې ګټې لري. دا لومړی ځل نه دی چې اسلام آباد د طالبانو حکومت د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورنوي، بلکې له دې مخکې هم د دا ډول بریدونو په تړاو په کراتو پر طالبانو ورته تورونه لګولي، خو د طالبانو حکومت د دغو تورونو د ردولو تر څنګ ویلي چې پاکستان د خپلې امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي او په دې برخه کې د پاتې راتلو ګوته د نورو ته نه نیسي.
و مو ریدل چې د پاکستان چارواکو په بنو کې د روسي بریټ په تړاو د طالبانو لورپوري ډیپلوماټ هزار کړي او هغه ته خپل احتجاج وړاندې کړي دی. بل ورته د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې د دوه دریم غونډې وخو د چې د افغانستان په اړه د چین او روسي په ګډون د سیمې د هیوادونو او لویدیځو هیوادونو ترمنځ بیلابل نظرونه موجود دي چې د دې غونډې په اړه یې بے باوري زیاته کړي. پر راپور کې راغلی چې لویدیځو هیوادونو د دوه په دریمه غونډه کې د بشري حقوقو پر موضوع ټینګار درلود، خو برعکس بیا چین او روسیې په غونډه کې د طالبانو پر حضور ټینګار کاوه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان او د ښځو د حقوقو فعالان او ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان ستونزو ته د غزمنو حل لارو موندلو لپاره اړینه ده چې ښځې او نجونې خپل حقوقو ته لاسرسی ولري. په دې اړه تفصیل د سنا کاکړ پر راپور کې.
د دوه له دریو غونډو وروسته د امریکا د سول انسټیټیوټ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي چې د دریو میناستې په ګډون دغو غونډو ډاډمنې پایلې نه درلودې او ګډون کوونکو هیوادونو یوازې د دا ډول غونډو پر دوام هوکړه کړې ده. په دغه راپور کې چې سه شنبه خپور شو ویل شوي چې د دوه دریمه غونډه ښیي چې د افغانستان په اړه د چین او روسیې په ګډون د سیمې د هیوادونو او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی چې د دې غونډو په اړه بې باوري زیاتوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ لیکلی چې چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه اعلان کړی چې د طالبانو له حضور پرته به په دغو غونډو کې ګډون ونه کړي. خو د یاد انسټیټیوټ په ټوکو لویدیځو هیوادونو بیا په وار وار د بشري حقونو پر موضوع ټینګار کړی او دوی د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط ګڼلی دی. راپور زیاتوي لویدیځو هیوادونو په یوه ګډ لیک کې چې په بشپړه توګه نه دی عامیالنی شوی، د دوحې له درېیمې ناستې مخکې د دې غونډې پر اجنډا او بهیر نیوکه کړی. په راپور کې راغلی چې فرانسې، بریتانیا او کاناډا هم دغه لیک لاسلیک کړی او خبرداری یې ورکړی چې ښایي په دې غونډو کې خپل ګډون کم کړي. په راپور کې راغلی چې د دوحې د درېیمې ناستې په څیر غونډې طالبانو ته رسمیت وربخي او د هغوی ځپونکي تګلارې پیاوړې کوي. د دې څیړنیز راپور پر بنسټ ملګرو ملتونو هڅه وکړه چې طالبان قانع کړي چې په دې غونډه کې ګډون د دوی په ګټه دی. له همدې امله د دې سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیالې روزمرې د کارلو چې د غونډې مشرې پر غاړه درلوده وویل چې تر دې غونډې مخکې په کابل کې له طالب چارواکو سره کتلي دي. دغه انسټیټیوټ وایي د افغانستان د یوازیني استازي په توګه د طالبانو بلنه په دې غونډه کې د ګډون لپاره د هغوی له شرطونو څخه وه چې په دې غونډه کې د مدني ټولنې او ښځو د استازونه ګډون او د غونډې له اصلي اجنډا څخه د ښځو د مسلې لرې کول د دغه انسټیټیوټ په خبره د طالبانو په ګټه یو مثبت امتیاز و. د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاتوي چې ملګرو ملتونو د طالبانو په غوښتنه او همدارنګه د ګاونډیو هیوادونو او د چین او روسیې په څیر د سیمه ییزو قدرتونو اړینو ګټو په پام کې نیولو سره د دوحې د درېیمې غونډې په اجنډا کې پر اقتصادي او د نشه یي توکو پر مسلې بحث وکړ. په راپور کې راغلی چې د دوحې غونډې موخه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې موندل و، خو داسې ښکاري چې نه طالبان او نه هم په دې غونډه کې ګډون کوونکي هیوادونه د طالبانو د تګلارو په اړه نتاف ښیي. طالب چارواکي تر دې دمه د دوحې د درېیمې ناستې د پایلو په اړه چوپه خوله پاتې دي، پرته له هغې دا و چې نړۍ د دوی پیغامونه اورېدلي او منلي دي. دویان په راتلونکو غونډو کې د ګډون ژمنه هم نه ده کړې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدي وایي چې د افغانستان د ستونزو حل د دې هیواد دننه دی.
د دې سره بحث په دې کې نه دی چې دوی داسې ولي، د دې سره بنیادي بحث په دې کې باید شروع شي چې تاسو په کوم مشروعیت د دولتي وسایلو په استعمال باندې دا یا هغه کوي. که چېرته طالب ته اکوړې مولوي مکوفه ورکړي وي چې د ښځو د جنکو تحصیل دې تر شپږمه پورې وي، دا د هغې فتوا ده، دا په دې ناستو او ولاړو باندې نه تبدیلیږي.
د بشری حقونو فعال ظریف غفاری ازادي رادیو ته وویل
برنامه هایی که جامعه بین الملل بیرون حضور زن افغان، صدای زن افغان،
هغه پروګرامونه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو له حضور او د ښځو د غږ پرته مخ ته وړي هیڅ مثبت پایله نه لري او تر اوسه یې نه ده لرلې. موږ وینو چې له دې غونډو څخه کلونه تیر شول خو لا هم نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي.
حداقل مکتب، دروازه مکتب بروی دختر افغان باز بکنه.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملګرو ملتونو د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل په موخه د دوحې درې ناستې ترسره کړې چې په تیرو دوو کې طالبانو ګډون نه درلود.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو په افغانستان کې د پاسپورت اړوند یو راپور ته. د طالبانو د پاسپورت ریاست په دې وروستیو کې په کابل کې اعلان وکړ چې د پاسپورت د ویش لپاره یې درې نورې څانګې هم پرانیستې، خو د پاسپورت متقاضیان به شکایتونه لري او وایي چې له اوږدې مودې راهیسې په تمه وي، خو بیا یې هم په اکثرو مواردو کې عریضو ته ځواب نه ویل کیږي. تفصیل لا به د سپوږمۍ راوړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د عمومي ریاست له دې ادعا سره سره چې د پاسپورت د ویش ادارې ظرفیت لوړ شوی، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو انتظار وروسته هم پر دې نه توانېږي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي. د کابل اوسیدونکي مهناز وایي چې پریکړه یې کړې چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړ شي، خو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره یې د تیر یو نیم کال هڅې بې پایلې وې.
شرایط افغان د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې وضعیت ورځ په ورځ د ځوانانو لپاره سختيږي. زه غواړم خپل کورنۍ سره پاسپورت واخلم او د خپل زده کړو د دوام لپاره یو گاونډي کې واته ولاړ شم. یو نیم کال ووت خو تر اوسه مو پاسپورتونه نه دي ترلاسه کړي.
پاسپورت بګیری
د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
مخکې مې د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخه نه پرې کړې، خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلی دی نه ماته چا ویلی دی، خو زه پاسپورت ته ډېر زیات ضرورت لرم.
خو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست مشر مولوی عبدالکریم حسیب په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لوړ کړی او په ورځ کې تر 2000 پاسپورټونه په پلازمینه ولایتونو کې پر غوښتونکو ویشي.